اون با احمد شبر باشید.
مصطفی صدیقی مننه ته د ستړی نه او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه د یو ساعت په مخه په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د کندوز په بوز قندهاري سیمه کې د لس ورځې مخکني هوایي بمباري په ترڅ کې د ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسی جرګې نن درې وزیران د سې جواب لپاره ورغوښتي. په کابل کې نن یو جګپوړی چارواکی د فساد په تور علني محاکمه کیږي او د امریکا نوی منتخب ولسمشر خپل مرستیال ته د سپینې ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي. دا وزیران د بودیجې د نه مصرفولو او د لازمې کاري وړتیا د نه لرلو له امله ولسی جرګې ته وربلل شوي دي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل په روانه اونۍ کې دوی ولس وزیران ورغوښتي چې له دې ډلې څخه نن درې وزیران جرګې ته بلل شوي.
درې وزیران باندې شنبه په ورځ وزیر د خارجي ده، وزیر د کاروبار اجتماعي ده، وزیر د پایدامې ده.
نذیر احمد زی زیاته کړه که چېرته د دغو وزیرانو ځوابونه او استدلال د وکیلانو د قناعت وړ نه و، نو د اعتماد د رایو صندوقونه به ورته کیښودل شي. د یادولو ده چې د جمهوري ریاست لخوا لا دمخه د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د نه مصرفولو په مسله کې د یو شمېر وزیرانو د استجواب د پریکړې هرکلی شوی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې دولت مخالفه وسلوالو برید کړی. په کندوز کې د نامنویو دروان بهیر په اړه امنیت قمندان محمد قسیم جنگلباغ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. همدا شی بچې زله تاسو سره خبرې کوم. د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې جګړه او خالخال نشتی روانې دي. دشمن په نوابات سیمه کې چیرته چې امنیتي ځواکونه پراته دي برید کړی دی. په کندوز ولایت کې د نامنویو لړۍ په داسې وخت کې دوام لري چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه ته د حقیقت موندنې د حکومتي پلاوي راپور لا نه دی خپور شوی. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول محاکمه کیږي. لوی څارنوالي وایي دا محاکمه د اداري فساد د درنو جرمونو د دوسیو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا نن تر غرمې مخکې پیل شي. دا له تیرو څو کلونو را په دې خوا لومړی ځل دی چې د افغان قضایي ځواک یو لوړ رتبه مامور د اداري فساد په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالي په وینا په نننۍ محاکمه کې یو بل تورن کس هم د اداري فساد د درنو جرمونو د څېړلو د ځانګړې محکمې لخوا محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وی دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوال ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو که دی جمهور رئیس شي نو له ایران سره به اټومي موافقه لغوه کړي. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراک خبریالانو ته وویل یو ځل چې ګردونه کښېني او د سیمې او نړۍ پر حقایقو خلک وپوهول شي د هیله مند دی چې ډونالډ ټرمپ به دا موافقه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر او یو شمېر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي، بلکې د باراک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي امر هم بیرته اخیستلی شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د لیش مسؤلیت وسپاره. پینس او د ده ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکړي. ټرمپ پرون دا هم وویل چې له خپلو درې اولادونو ټرمپ جونیر، اریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همداراز له خپلو زوم جارد کوشنر څخه یې غوښتي دي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. تاکل شوی ده چې ټرمپ د 2018 کال د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخنه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلی وو چې له دې تړونه به ووځي. بان کی مون فرانس پریس اژانس سپرون ویل ټرمپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خدای به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسلې اهمیت درک کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې پر ضد د وروستیو مظاهرو ستاینه وکړه او وی ویل چې دا مظاهره کوونکي خپل هیواد ته لیواله دي. ټرمپ تر دې مخکې دا مظاهره چان مسلکي کسان بللي وو چې د هغه په خبره د رسنیو لخوا ګمارل شوي دي او د کامیابو انتخاباتو پر ضد غیر عادلانه مظاهره کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ ټول به یو موټی شو او افتخار به وکړو. د روان نومبر میاشت په لسمه نیټه د واشنگتن، فیلادلفیا، نیویارک، لاس انجلس، سان فرانسیسکو په ګډون د متحده ایالاتو په ګنشمیر شارونو کې سلګونه کسان د امریکا د ولسمشر په توګه د جمهوری غوښتونکي ډونالد ټرمپ د انتخابېدو په اعتراض کې لارو او واټونو ته راووتل. ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه اونۍ د عراق په موصل کې پولیسکونو تنه وشلې دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو علي کمشنري وایي داعش د نومبر په اتمه 40 تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړی دی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو مړي د موصل ښار په مختلفو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راځړول شوي دي. له داعش څخه د موصل د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات له نږدې څلورو نویو راهیسې دوام لري. د مسکو لپاره د متحده ایالاتو پخوانی سفیر مایکل مکفویل وای روسیې ته د ده په داخلېدو بندیز لګېدلی دی. نوموړي تېره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه وویل چې ده ته خبر ورکړل شوی چې د روسیې په تور لیست کې دی او کرملین پرې روسیې ته په سفر بندیز لګولی دی. مایکل مکفویل چې اوس مهال په سټنفورد پوهنتون کې استاد دی وایي ده ته ویل شوي چې دا بندیز پرې ځکه لګول شوی دی چې له ولسمشر باراک اوباما سره نږدې اړیکې لري. د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې هغه مهال بحراني شوې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. امریکا او غربي متحدانو یې د روسیې دا ګام وغنده او کریمیا اوس هم د اوکراین خاوره بولي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان پلاوی د کندوز په بوزقندهاري سیمه کې د هوایي بمباري له عمله د ملکیانو د وشلو د پیښې تحقیقات بشپړ کړي. په کابل کې نن 2-4 د فساد په تور علني محاکمه کیږي. په کونړ کې د دې سربیره چې محاکمه خبرداري ورکوي چې په بدو کې د نجلۍ د ورکړې عامل به په 18 حبس محکوم شي، دا دود لا روان دی.
بدو بدل دا ډیر بد واقف لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولې دي.
د امریکا نوې ولسمشر بل پاکستان وغوړی چې شکیل افریدی وروسپاري. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وای
دا به ډېر غلط اثر پرې وږي پاکستان کې ولس د غیر صح مزاحمت کې ورس بل دې خپصې کې شکیل افریدی امریکا ته ورکو.
بل لور ته مو د ایران لاندې شنو خبر وو چې د امریکا نوې ولسمشر لدغه واده سره اټومي تړون فسخ نه کړی. د کندوز چارواکي وایي هغه دولتي پلاوی چې په دې ولایت کې په هوایي برید کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه کوله بیرته کابل ته سوند شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال په مشرۍ د پلاوی تیر اونۍ کندوز ته تللی و. د کندوز ښار په بوز قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي حمله کې 22 ملکیان وژل شوي دي او 22 نور ژوبل شوي دي. رسوان مراد راپور لري.
د کندوز د امنی قومندان وای د مرکزی حکومت پلاوی په بوسو قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي برید له عمله د ملکی مرګ ژوبلې پړه 15 ورځې پلټنه وکړه او بیرته کابل ته روان شو. محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ملحوظاتو له عمله د پلاوی منتوانی چې بوسو قندهاري سیمه تلاړ شي، خو په کندوز ښار کې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو او د سیمې له سپینګرو سره وکتل.
نو یا رفتنش مشکل است او فعلا دشمن حضور خود داره مناطق کې جا
اوس هغه سیمه ته ورتک ستونزمن ده ځکه دښمن هلته موجود ده د هغه سیمه چې دا پیښه پکې شوې ده خلک دلته ولایت تر او بلل ل خبرو او کتنو وروسته یو څه نتیجې ته ورسېدل خلک په سیمه ته او پلاوه مرکز ته لاړ په کندز کې د نړیوالو ساکنو په هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره د مرکزی حکومت د پلاوی مشري د دفاع د وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال کوي او په ترکیب کې په مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو شمیر جنرالان شامل دي. د کندز د امنیت قمندان وایي د پلاوی په دوه برخو کې پلټنه وکړه.
یو تو بخش کار میکردن یکی که پتاتا بررسی کردن تمام نقاطی که حضور خود داشتن
دیوی دوی په دو برخو کې څرنه وکړه یوې د پوځي قوتونو د موقعیتونو په اړه پلټنه وکړه او په دوهمه برخه کې د سیمې له سپینګیرو سره وکتل قاسم جنگل باغ وی حکومتي پلاوی د بوزي قندهاري سیمه په پیخه کې د هر شهید له کورنۍ سره د سل زرو افغاني مرسته وکړه او د هر ټپي کورنۍ ته 50 زره افغاني ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د نړیوال قاطع ماموریت چارواکو ویلي دي چې دوی هم له خپل لوري په کندز کې په وروستي هوایي برید کې د ملکي وګړو د وشل کېدو په باب تحقیقات کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر په وی اعلامیه کې ویلي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده او دا ډول پیښې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې کندز ته له کابل تللی پلاوی بیرته کابل ته ستون شوی، خو دا خبره روښانه نه شوه چې دې پلاوی څه نتیجه اخیستې ده. کندز ته ورځو، له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین په ټلیفون راسره دی. آرین صاحب، په کندز کې د دې پلاوی د تحقیقاتو په باره کې له رسنیو سره څه معلومات شریک شوي دي او یا خلکو څه ویلي؟
دا کوم پلاوی چې له کابل څخه د هلال الدین هلال په مشرۍ کندز راغلی د بوزي کندز پیښې څېړلو په اړه دوی تر اوسه پورې دلته له رسنیو سره څه نه دي شریک کړي چې دوی څه کړي دي او څه لاسته راوړي دي. خو دغه کسانو دوه ورځې وړاندې د کندز په شلمې فرقې کې مطبوعاتي کسانو ته غوښتي او څو د دغه پیښې په اړه ورته جزئیات وړاندې کړي، خو بیا هم سره له څو ساعتو انتظار دا کسان نظر نه سو چې د دې په اړه هغه جزئیات رسنیو ته وړاندې کړي. خو بیا په ورته وخت کې د بوزي کندهاري سیمې اوسېدونکي وایي که چیرې د دغې غوښتنه ته کومه غوښتنه چې د دوی وایي هغه د پیښې عاملین باید محاکمه شي، که دغه محاکمه نه چې دوی وایي چې دوی به پخپله په غچاق سن لاس پورې کړي.
اجمل آرین، د کندز امنیه قمندان قسیم جنگل باغ ویلی دی چې دغه کسان دغه هیئت په دې ونه توانید چې د بوزي قندهاري سیمې ته ولاړ شي ځکه چې هلته امنیتي حالات خراب دي. آیا په هغه سیمه کې امنیتي حالات دومره خراب دی چې هیئت نشي ورتلی؟
آنته که آغه خراب وای، وضعیت خراب وای، شیبر ته ژورنالیستان هم نسو تللی، ځکه ژورنالیستان خپله هلته موږ ولاړو، له هغه ځای نه مو ویډیوګانې واخیستلې، له خلکو سره وغږېدلو. هلته دومره وضعیت خراب نه و چې پلاوی ونشي کولی هلته ولاړ نه شي. او د بوزي کنداري د خلکو یو انتقاد هم همدغه ده چې دغه حیاتان چې راغلي دوی په ولایت کې ناست وي، دلته خپلې چلچې کوي، خپلې مرکې کوي، او که دوی په رښتینې توګه غواړي د دغه سیمې په اړه څېړنه وکړي، دوی راشي سیمې ته. دغه سیمه د ښار په یو نیم کیلومترۍ کې پرته ده، راځي چې هلته دوی څېړنه وکړي، هلته دغه سیمه چې بمبار شوي هغه دې وګوري او له خلکو سره د نږدې نه خبرې وکړي. د دوی چې غوصه راپارولې ده دا خبره ده. دوی وایي که موږ اوس هم منتظره چې د دغه پلاوی د نتایجو ته چې اعلان شي، که چېرې دوی هغه غوښتنه چې دوی ورته توجه ونیسي، دوی به خپله په غچ اخیستنې او په نورو مظاهرو باندې لاس پورې کړي.
اجمل آرین، مننه. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د بډو د اخیستو په تور نن په کابل کې علني محاکمه کیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
نن د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال د اداري فساد په تور علني محاکمه کیږي. تکل شوی و دا سړی په تیره اونۍ کې محاکمه شوی وای، خو د لوی څارنوالي چارواکي وای د جنو ستونزو له کبله دا محاکمه ځنډنی شوه او نن به ترسره شي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د شنبې په ورځ به د هغه څارنوال علني محکمه جوړه کړي چې د بډو په اخیستو تورن دی. دا په تیرو څو کلونو کې د دې څارنوالۍ لومړی لوړ پوړی مامور ګڼل کیږي چې د اداري فساد سره په تړلو تورونو محاکمه کیږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د تورن کس د نوم لا اخیستو ډډه وکړه، خو ویل نوموړی به د اداري فساد د درنو جرمونو په ضد ځانګړې محکمه کې محاکمه شي. ښاغلی رسولي چې د جمعې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې یوازې د څارنوالۍ دا چارواکی نه، بلکې د شنبې په ورځ به د اختلاس یوه بله دوسیه هم د اداري فساد پر ضد ځانګړې محکمه کې وڅېړل شي.
در پهلوی ازي او در کنار ازي کې جلسه
د دې ترڅنګ چې د رشوت اخیستو په تور د څارنوالۍ د دې کارکونکو په اړه محکمه غونډه کړي، د اختلاس یو بل قضیه چې مخکې لدی د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد ځانګړې څارنوالۍ کې تحقیق بشپړ شوی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی. د محکمې څخه د ترلاسه شوی مکتوب له مخې به د نهنیمو بجو په شاوخوا کې په دې اړه هم د محکمې غونډه جوړ شي. که څه هم د لوی څارنوالۍ ویان د تورونو د نومونو لا اخیستو ډډه وکړه، خو تر دې مخکې لوړپوړو افغان چارواکو ویلي چې لوی څارنوالۍ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ځانګړې محکمه د اداري فساد پر ضد د تورنو لوړپوړو چارواکو دوسیې څېړل پیلوي. اداري فساد په افغانستان کې د خي حکومتوالۍ په مخ کې لوی او جدي ستونزه ګڼل کیږي. د ستونزې نه یوازې د نن په افغانستان کې د عامو افغانانو ناخوښي راپورته کړي او پر حکومت د دوی باور کم کړي، بلکې د افغان حکومت نړیوال ملاتړي او مرسته کوونکي هم له افغان حکومت څخه د دې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه غواړي. د ملي والی حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه خپل لومړیتوب یاد کړي، خو د ډیرو په باور په دې برخه کې تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې ویلي چې په هرات کې په 1520 کې د زده کوونکو او ښوونکو شمیر له هغه څه چې ویل شوي کم دی. سیګار د خبره په هرات کې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیا ادارې په مرسته د رغول شویو ښوونځیو په اړه په یو څېړنیز راپور کې کړی ده. د ادارې همدارس د یادو ښوونځیو پر رغولو کې ځینو تیروتنو او نیمګړتیاو ته اشاره کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي سرمفتشي سیګار ادارې ویلي په هرات کې په یو ښوونځي کې یوازې درې نجونې زده کوونکي لیدل شوي، حال دا چې په دغه ښوونځي کې د څه باندې 6000 نجونو له زده کړې خبر ورکړل شوی و. دا ښوونځی چې لیدنه ترې شوې د هغو 15 ښوونځیو له ډلې دی چې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا جوړ شوی. سیګار د پنځمې پرس په یو ریپورت کې ویلي له هغو ښوونځیونه چې یو ایس ایډ جوړ کړي، د لیدنې پر مهال یوازې 30% زده کوونکي او 30% ښوونکي لیدلې دي. د ادارې ویلي چارواکو پخوا ویلي و چې په دغو 15 ښوونځیو کې په اوسط ډول په هر یو ښوونځي کې 2609 زده کوونکي شامل دي، خو سیګار یوازې 501 زده کوونکي لیدلې دي. په یو بل ښوونځي کې چې د 1200 زده کوونکو د حاضري خبره شوې وه، یوازې 10 تنه حاضر وو او 15 نور هم غیر حاضر. د سیګار په خبره یو ایس ایډ د 13 سپتمبر تر 1 دسمبر په افغانستان کې په تعلیمي پروګرامونو 888 میلیونه ډالر لګولې دي. تر دې مخکې نه یوازې په هرات بلکې په ټول افغانستان کې د لسګونه خیالي ښوونځیو او زرګونه خیالي زده کوونکو رپورټونه خپاره شوي وو. د پوهنې وزارت هم ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د ښوونځیو او زده کوونکو دقیق شمیر معلوموي. سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د هرات د ښوونځیو په اړه لیکلی، همدارس ویلي چې ښوونکي هم له هغه څه ډېر کم چې په اړه رپورټ ورکړل شوی و. د ادارې لیکلي چې په دغو ښوونځیو کې په اوسط ډول د 16 ښوونکو او کارکوونکو د توظیف خبره شوې وه، خو د لیدلو پر مهال یوازې اتلس کسان وو. سیګار د ښوونځیو پر غونه او بیا رغونه کې هم ځینو تیروتنو ته اشاره کړې، ویلې دي چې نیمایي د ښوونځي له ښې برېښنا برخمن نه دي او ځینې صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ښوونځیو د ماتو دروازو، ماتو ښیښو او یا ماتو کړکیو خبره هم د سیګار په رپورټ کې یاده شوې ده. ومو غوښتل د سیګار ادارې د دغه رپورټ په اړه د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې اړه به څېړنې وکړي او بیا به خپل رسمي دریځ بیان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اجمل انت کتنه ورته کوي.
د نړۍ یو شمېر چاپی رسنیو په مزار شریف کې د جرمني پر کنسولګری د برید په اړه لیکنه کړې. انډیپندنت ورځپاڼې په یوې لیکنه کې ویلي طالبانو د افغانستان په یو آرام ښار کې برید وکړ. د ورځپاڼې په وینا په بلخ ولایت کې له یوې موټرۍ بمې چاودنې وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین ماري و ځانګړې امنیتي غونډه جوړه کړه. انډیپندنت د طالبانو هغه ادعا هم راخیستې چې وایي په بلخ کې دا بمې برید د هغه حملې انتقام و چې څه موده مخکې د دوی په وینا په کندوز کې 2 کسان ووژل. د ګاردن برتانوی ورسپانی د دې پیښې په اړه لیکلي. په مزار شریف کې د جرمني کنسلګری روزې ته نږدې پرته ده او شاوخوا یې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. د ورسپانې په وینا د جرمني د کنسلګری شاوخوا دنګ دیوالونه جوړ شوي او په دې سیمه کې چاودنې پوښتنې پیدا کړې. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله ویلي چې د دې هیواد پر کنسلګری له بمی برید وروسته په سیمه کې نښته هم شوې، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې نښته د چا تر منځ وه، ډزې چا کړې او هدف یې څه و. د پنجشنبې په شپه په دې برید کې شپږ تنه ووژل شول او تر سلو زیات نور ټپیان شول. د نیوزویک مجلې بیا بله موضوع څېړلې. د دې مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی: ولې جرمني او نور اروپایي هیوادونه غواړي چې زرګونه افغان کډوال وباسي؟ مجله په پایل کې وایي: په افغانستان کې د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو موجودیت او فعالیت ته په پام اوس هم اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې ډیر افغان پناه غوښتونکي دغلته د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورغلي، نو ځکه د پناه غوښتنې حق نه لري. نیوزویک همدارنګلی کې د افغانستان او اروپا ترمنځ توافق تر لاسلیک مخکې هم یو شمېر افغانان له اروپا ایستل شوي، خو د افغان حکومت سره د نوي توافق پر بنسټ اروپایي ټولنه کولای شي چې په ګڼ شمېر کې افغانان په کم وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. د نیوزویک مجله د بشري حقوقو د ډلې په حواله وایي: دا یو افتضاح ده چې افغان حکومت ومنله له اروپا د افغانانو د ایستلو په بدل کې بشري او پراختیایي مرستې ترلاسه کړي. د نیوزویک مجلې په وینا د بشري حقوقو سازمان ویلي دا اقدام د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو یو تیار اړخ څرګندوي.
د کونړ استیناف محکمې رئیس خبرداري ورکړ که چا په بدو کې کوم انجلۍ ورکړه په اوږده حبس به محکوم شي. بل لورته په دغه ولایت کې د ښځو چارو ریاست وایي چې لا هم په بدو کې د نجونو د ورکړې دود شته. روحالله انوري له اسداباده له نور تفصیل سره.
په کونړ کې خزی وای اوس هم په یاد ولایت کې د نور ولایتونو په څیر خزی په بدو کې ورکول کیږي چې د ډیرو خويندو ژوند دی ګواښ سره مخ کړي دي. مدني فعال او د ولایتي شورا په خانه غړي میرمن توراج وای په بدو کې د خزو ورکول یو ظلم دی، خو تر اوسه یې هیڅ مخه ونه نیوله.
یعنی حق ولا فکر کې نو ورکوي واکه وختیر نو ورکوي او د اتفاقي مې ټول عمر د اتفاق او خفاف په معنا په کور کې څه ورځي دی ور او زور سره تیرې.
د کونړ ولایت د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل له ډیرو کلونو را پدې خوایي په سیمه کې په بدو کې د خزو ورکول دود دي او د همدغه ناوړه رواج په وجه په بدو کې ورکل شوی خزي د ژوند سخت شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د بدو ورکول رواج وس هم شته دي په هغه مناطق کې چې هغه کې پوره ماګاهی نشته دي او د خلکو ذهنونه دي باندې نه دي په هول شوی چې بد بدل یعنی څه بد کې خو همدغه قومي خلک دي چې فیصله کوي او کینی د جرګو د لارې نه خپل یو خورد یو رور په مقابل کې قرباني کوي.
سهیلا بابر له قومي مشرانو، دینی عالمانو او دادلی ورګانونو غوښتل چې هر چاته باید د خپلو عملونو سزا ورکړي شي، دا سینه چې قتل او جنگ پلار یا ورور کړي وي او سزا یې لور او خورته ورکول کیږي، چې دا کار د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون په خلاف عمل دی، چې یو بی ګناه انسان دی د نورو د ګناهونو لامل پور کې ولاړ وي.
د اوقافو د لارې نو د عدلی ریاست د خوانه یا د محاکمو د خوانه د ممبر د لارې نه خلګو په هي چې بد بدل دا ډیر بد واقف لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولې دي.
سهیلا بابر وای په بدو کې د خزو ورکول سره هیڅ کله هم د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړنه شکیده. په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اساسي قانون کې په بدو کې د خزو ورکول منع دي او له دې وروسته که هر څوک په داسې جرګو کې برخه واخلي چې په وسیله کومه خزه په بدو کې ورکول کیږي، نو محکمه به د جرګې ګډونوالو د جینۍ او هلک کورنیو ته د قانون سره سمه سزا ورکړي.
د منی قانون اساس هغه شخص چې په بدو کې د ورکو په نوم یا په نکاح خزه ورکړي یا یې وکړي، په اوږده حبس چې تر لسو کلو پورې محکومیږي، او داخل اشخاص لکه شاید، وکیل، مصلح، عاقد، هر یو له احوال سره سم په متوسط حبس محکومیږي، او د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم مطابق فسخه کیږي، یعنی د نکاح هم فسخه کیږي.
هغه وایي داسې هیڅکله هم نه دی لیدلی چې د ښځو ورکولو سره دې شخړې هوارې شوي وي، بلکې نور هم د کورنیو ترمنځ ستونزې او بدګمانۍ زیاتېدای شي.
په بده کې ښځه ورکول داسې یو عمل ده چې نه د شریعت له پلوه او نه د قانون له حیثه جواز لري، نو په هیڅ صورت سبب د خوشحالي او معنی د انتقام نه شي ګرځېدلی.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې په بدو کې د بیګنا خزو او انجونو ورکولو څخه شکایت کوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قومي جرګو په وسیله د دوو کورنیو ترمنځ بدې خزې په بدو کې د ورکولو په وسیله ختموي. کله یوې خوا د جرګې غړي د کورنیو ترمنځ د جنگونو او په یو بل د بریدونو لړۍ ته د پای ټکی ږدي، خو له بل لوري یو معصوم انسان د تل دپاره د اور بټۍ ته غورځوي.
خبریاست د ملګرو ملتو یو څیړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپله څیړنه خپره کړه. په دې څیړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي، د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څیړنې په یو برخه کې ویل شوی چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګری ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده، او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایي رئیس انټونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر پنځو کلونو کشو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی، او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د شاغل لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي، بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو لوري د تیلو د استعمال، د سکرو او نورو فسیلي موادو سوځول، دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځنګړی ډول په ورسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مزرو غازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي، هوا ډیره خرابېږي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په آسیا کې چې افغانستان هم برخه ده، یو میلیارد او اویا میلیونه ماشومان ککړه هوا تنفس کوي، او په افریقا کې 1500 میلیونه ماشومان د خراب هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
لا اسمت چاروانه مو د هوا د ککړتیا او د هغې د ناوړه اغیزو پاړه په تیر بیا چې پر ماشومانو یې لري واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عزت الله اعظمی له کندهار لیکي په بدو کې د شزو دود د افغانستان په روزګان ولایت کې زیات دی. فرید د میزان له ولسوالی د اندړو لکري لیکي په بدو کې د نجونو ورکول ناروا دي. عبدالرحمن د غزنی لیکلي دا ډیره ښه خبره ده چې نن په کابل کې په اداري فساد یو ککړ چارواکی ښکاره محاکمه کیږي. حامد سانکسی د لوګر له شامزار لیکي د ملي وحدت حکومت مشران دي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي تر څو په حکومت کې اصلاحات راشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي فساد په څارنوالانو کې دی، اول باید څارنوالان محاکمه شي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي آزادي راډیو د خبری ساعتونه بیا پیل کړي. محمد قاسم لبل خلی کې د افغانستان حکومت باید د سولې خبري جدي ونیسي. عبید الله له کابل لیکي طالبان ولې په ښکاره اعلان نه کوي چې د سولې خبري کوو، تر کله به په افغانستان کې جنگونه روان وي. رحیم الله نوری له کابل لیکي افغانستان په وطن مینو سرتیرو ته اړتیا لري. او یو بل اوریدونکو لیکلي دی د کندوز د امام صاحب په نوابات کلی کې سخت جګړه روانه ده. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب چوبې پیغامونه خبرو. البته یو شمیر نړیوال مطالب هم لرو. په تیر بیا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مو د پاکستان او ایران لاندې شنو خبرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي او ټاکل شوی ده چې نن به درې وزیران استجواب شي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسله والو له لورې برید شوی دی. دا حمله د امام صاحب ولسوالۍ په نوابات سیمه کې شوې ده او جګړه هلته روانه ده. د افغانستان د لوی څارنوالي یو څارنوال نن د اداري فساد په قضیه کې په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی باور لري چې د امریکا نوې اداره به د تهران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني او فسخه به نه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپین ماڼۍ د واک د انتقال مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د ده په فکر د امریکا منتخب ولسمشر به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخه نه کړي. او ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانونه د عراق موصل ښار کې پولیسکونو کسان وشلې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ کولای شي د ډاکټر شکیل اپریدي ژوند وژغوري. شکیل اپریدي اوس مهال د پاکستان خیبر پښتونخوا په یو زندان کې بندي دی. د هغه څوک دی چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن پته امریکایانو ته ورکړې وه. جزئیات ته ملالي بشیر پورا پور کې.
په 2012 کال کې پر شکیل افریدی د 33 کلونو د بند سزا ووته چې ورسته په 2014 کال کې 30 کلونو ته راکم شوه. د دې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پخوانی استعماری قانون لمخې په دغه سیمه کې سختری زو یړغمل نیونکو ته د راخوش کې دوه په بدل کې د پیسو ورکولو په تور محاکمه شو. 50 کلن افریدی هر ډول تورونه ردوي. په 2008 کال کې سختری د ډالی لشکری اسلام د برم تکړ او د کورنی وای چې د د راخوش کولو په بدل کې ورسره همدا یو انتخاب و چې یارغمل نیمونکو ته پیسې ورکړي. په اپریل میاشت کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې که ولسمشر وټاکل سي د افریدی د راخوشي کولو لپاره به مداخله وکړي. د فاکس نیوز ته ویلي وو چې زه فکر کوم هغه به په دوو دقیقو کې راخوشي کړم. زه به دوی ته ووایم چې دوی راخوشي کړي. زه مطمئن یم چې دوی به هغه راخوشي کړي ځکه موږ پاکستان ته ډېرې مرستې ورکوو. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل.
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې. ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي. ولس به ډېر خفشي کې شکیل افریدی امریکې ته ورکو. که د ټرمپ خپل ضد باندې ټینګ شو نو بیا خو ریاستونو کار خو داسې نه چلېږي. د سټیټس کار خو داسې نه چلېږي. بیا خو به چې کوم دی نور هم چې کوم دی د امریکې خلاف دلته غم غوسه شروع شي.
فاکس نیوز ته د ټرمپ خبرو په پاکستان کې سخت عکس العملونه راوپارول. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان ویل چې ټرمپ باید د خپلواک ملت ته درناوی وکړي. د ویلیو چې پاکستان د امریکا مستعمره نه ده. د افریدی راتلونکی به پاکستاني محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي. افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په 2011 کال کې ونیول سو. دا سم دستي ورسته له هغه چې په می میاشت کې امریکایي ځواکونه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه. پر افریدی دا تور هم و چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا د اسامه بن لادن په نقشه کولو په هدف د واکسیناسیون له پروګرام سره تړاو درلود چې ورسته پر بن لادن د امریکایي پوځ لخوا حمله وسوه. د پاکستان یو دولتي هیئت چې دغه حمله یې پلټله ان دا وړاندیز وکړ چې افریدی باید د خیانت په تور محاکمه سي. اوس چې ټرمپ منتخب ولسمشر دی دا مسئله شاید د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو کې مهم رول ولري. خو که ټرمپ پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې سي ویل کېږي ډاکټر افریدی شای راخوشې سي او ان وستایل سي چې له امریکا سره یې د اسامه بن لادن په نقشه کولو کې مرسته کړې وه.
د پاکستان حکومت د اندېښنه لري چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه هیواده شکیل اپریدی وغواړي. بل لور ته تهران ټرمپ ته تشویش لري. ایران وای د دې هواد او د نړۍ د سترو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې منل او تطبیق د ټولو اړخونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون د چک جمهوریت په مرکز پراک خبري کولې هیله څرګنده کړه چې د امریکا منتخب ولسمشر به د ایران او نړیوال ټولنې ترمنځ اټومي موافقه لغوه نکړي. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور اوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د باور لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ به د تهران او نړیوال ټولنې ترمنځ اټومي موافقه ومني. محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراک کې خبریالانو ته ویل دا د ټولو اړخونو په ګټه ده چې د دې اټومي موافقې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي.
وی بلیو دټ از ان دی انټرست اف ایوریبادي ټو انګیج ان ا پوزېټیو وی. آی ثینک
دی وی مونږ په دې باور یو چې دا د ټولو خو په ګټه ده چې په مثبت توګه له یو بل سره چلند وکړو. فکر کوم یو ځل چې دا ګرد کینی او خلک د سیمې او نړۍ پر حقیقتونو وپوهول شي د هیله مند دی چې ډونالد ټرمپ به دا موافقه ومني. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي چې کدی جمهور رئیس شي نو له ایران سره اټومي موافقه به لغوه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې زیات خلک او زیات هیوادونه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو په اټومي موافقه کې ښکیل دي او د نوموړي په وینا دا به د ټولو اړخونو په ګټه وي چې د موافقې ته ژمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کچیرته د دې موافقې د تطبیق په اړه شکونه پیدا کیږي نو په هغې صورت کې به بیا ایران خپل انتخابونه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وان مارک ټیونر او یو شمیر نورو امریکایي متخصصانو ویلي چې ډونالد ټرمپ نه یوازې دا چې له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه کولی شي بلکې د بارک اوباما د ادارې لخوا د دې موافقې په لړ کې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو اجرایوي امرونه هم بیرته اخیستلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا دا ناممکنه بللی چې ګواکې ډونالد ټرمپ به دا موافقه لغوه کړي. د روحانی په خبره دا موافقه د ملګرو ملتونو د زیات شمیر غړو هیوادونو په تایید شوې ده.
ایران د ډونالد ټرمپ له انتخابېدو سره خپل اټومي تړون ته اندېښنه لري. تر دې مخکې مو واورېدل چې پاکستان ته دا تشویش پیدا شوی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له اسلام آباده شکیل اپریری ونه غواړي. هغه څوک چې د اوسامه ابن لادن پته یې امریکایانو ته ورکړې وه او اوس په خیبر پښتونخوا کې زنداني دی. بلې لور ته ویل کېږي چې د ډونالد ټرمپ له راتګ سره به د امریکا او روسیې روابط بهتره شي. د ازادي راډیو روسی څنګه دا پښتنه له جنو روسی شننکو سره مطرح کړی ده چې آیا دا ممکنه ده؟ جزئیات د صفی الله سنگزی پورا پورک.
د روسیې خپلواک سیاسي شننکی د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه د جنرال ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته په دې موضوع بحث کوي چې د هغه انتخاب به د امریکا او روسیې په اړیکو څه تاثیر وکړي. که څه هم چې ټرمپ د امریکا د اوسني ولسمشر براک اوباما په نسبت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لږ منتقد بلل شوی او له مسکو سره د اړیکو لیوالتیا بلري، خو خبره لا هم نه ده معلومه. په امریکا متحده ایالاتونو کې د روسیې پخوانی سفیر ولادیمیر لوکین د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره به د ټرمپ بریا د موسکو او واشنگتن اړیکې ښې کړي وویل، دا د اړیکو د ښه والي لپاره یو ښه او نوی فرصت دی. وایي که زه د خپل هیواد په اداره کې وایي په دې اړه مې جدي فکر کوو چې د امریکا له نوې ادارې سره اړیکې ښې کړو او د اړیکو یوه نوې پاڼه پرانیزو. یا هم دا چې که تاسو بیا تنظیم غوره بولئ چې تېرې تېروتنې ونه څېړي یا څوک حق په جانب دی څوک ګرم دی، دا ټولې خبرې کېدلی شي. د روسیې او امریکا د اړیکو په اړه دا پوښتنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ډونالد ټرمپ په انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي وو چې له روسیې سره اړیکې ښه کوي. د روسیې د اپوزیسیون یو سیاستوال الیا یاشین بیا وایي چې ټرمپ اوس دا ستونزه په مخ کې لري چې ثابته کړي چې د روسیې ایجنټ نه دی، ځکه په هغه دا تور لګېدلی وو چې د ولادیمیر پوتین ایجنټ دی. د روسیې او امریکایي رسنیو پروپاګاند ټرمپ ته د پوتین د ایجنټ په توګه اعتبار ورکړ. د هیلری کلینټن انتخاباتي دفتر او د پوتین پلاویان باوري دي چې دا د پوتین بریا ده او کرملین په امریکا کې د خپلې خوښې وړ ولسمشر پیدا کړی. دا د ټرمپ لپاره ستونزمنه ده، ځکه هغه باید ثابته کړي چې د پوتین استازی نه و. په ټرمپ باندې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د نورو لسګونو خبرو تر څنګ دا تور هم پوري و چې دا د روسانو ایجنټ دی او په ډیرو مسایلو کې د روسیې پلوي کوي. ټرمپ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتي کالجونو په غټ تفاوت وګټل، د جنوري په شلمه به د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړو کړي، خو ژمنه یې کړي چې له لوړې مخکې له ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته له هغه چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل ناقانونه وبلل شول او د دغه هیواد په ختیځ او سوریه کې روسیې پوځیانو مداخله وکړه، امریکا یې په اړه غبرګون وښود او د دواړو اړیکې له هماغه راهیسې خړپړ شوې.
د افغان بی سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه البته سر ته رسیږي، سر ته به رسیږي به نه وایم، ځکه چې خبري برخه سر ته رسیږي. ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي لرو او په پوره ساعت بیا له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ. ازادي او اوریدونکي پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا هم تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي چې په دې خبرونه کې به درته خبرو ان شاء الله. دغه پیغامونه په برابرولو کې را سره طاهر روشان همکاري کړې ده. قدرمن اوریدونکو، یو څه چې مخکې د پیغامونو تاسو ته باید وایم، هغه دا چې یو پیغامونه لاندې ثبتوي، بل دا چې داسې یو ځای کې ثبت کړي چې کیفیت سم وي او د نشر وړ وي. ډېرې داسې پیغامونه موږ ته رارسیږي چې کیفیت سم نه وي، موږ یې نشو نشرولی، خو بیا د اوریدونکو ګیلې پاتې وي چې زموږ پیغامونه ولې نه خپرېږي. بل په پیغامونو کې د کلام عفت په پام کې ونیسئ. تاسو په پیغامونو کې زنده خبرې وي چې د نشر وړ نه وي او موږ یې نشو نشرولی. او ورسره خبره هم دا چې کله پیغام ثبتوي قرار قرار خبرې کوي. ځینې پیغامونه داسې دي چې موږ واورېدل چې زر زر غږېدلي دوستان او سم څوک نه پوهېږي هغه اوریدونکي چې اوري، موږ چې اورو چې د دوی هدف څه دی. دغه موضوعات هیله من یم چې په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي. ورځو پیغامونو ته ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. کوم پیغه چې د کندوز وشولا بی ګنا مسلمانان قتل شوی، یا د مرکه خېلو په ساحه کې چې وشو بی ګنا مسلمانان ماشومان قتل کړ، یا په نکور خېلو راشم خېلو کې چې وشو بی ګنا مسلمانان قتل کړ، او د کومندانانو کورونه په نخ کړی د طالبانو، دا اردو ته ډیره غټه ضربه ده. ځکه اردو کورونه غون په ولسلو کې دی، پاتراپونو کې دی، دا خو د هغو کورونه دا خلک وژني کلا ویل دی پاکستان پیدا کارونه کوي. اے افغانانو، وسلام.
السلام علیکم. دولت خان مستطعم د هلمند ولایت نه د مداري وسالې متاسبه د پیغام پریږدم. غواړم چې د هلمند په حال درته څه خبرې وکړم. هلمند کې جګړه تر مرکز ولایت رسیدلې ده، بلکې یو پر سو یا شوې نیم متره د مرکز څخه لري ده. موږ د محترم والي څخه او د ولایتي شورا چې نورې دا جګړه خپل قابو کې.
هلو، السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه. د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې د کندوز ولایت کې د جنگ ځپلو سره د عاجله مرسته وشي. د کندوز خلک اوس مهال کې جنگ جګړو ډېر وځپل، او د نور نړیوالو هیوادونو ته هم زموږ غوښتنه هم دا ده چې تاسو نو به هم باید د افغانستان سره مرستې وکړي، بالخصوص سن کندوزیان سره. کندوزیان مرسته ته اړتیا لري.
ما پیغام دی خلکو ته ورسیږي چې د دې کارو مسولین دي. وروره، که موږ د مساکلا په سیمه کې وو، موږ د کوره سبانه دوه زیرې سهار، دوه ماښام، دوه ډوډۍ سهار، دوه ماښام رکېدلې. د کورو کې سنګرونه نیولي وو، د کورو سبه ټکان کوله. د سنګر به د کلي په مابینس کې جوړ کړی، که په نوزاد کې وو سنګر به زموږ په کور کې جوړ کړی. موږ د کورو سبه ټکان کوله، که په سنگین کې وو موږ د کورو سبه وروره ټکان کول. په کلي په مابینس په کورو شوډو کښېنانو کې ډېر سنګر نیولې. ګریش په ولسوالۍ ته هم شرا بار شوي وروره، دوی زموږ په کورو کې سنګر نیولې، ټکان وو. دغه کوي چې چیرې کومنډو یې ځواک راشي، هوایي ځواک راشي. دوی په کلي په ماجد کې دوی سنګر نیولې وروره. د ماجد څه وغورځېږي، هغه کلي هغه کورونه چې په دا کورو کې زغلي وو، دغه کېږي یا ویشته کېږي یا دی کېږي، ملکیان هم د دوی سره ویشته کېږي. نو زما د دوی دغه ویان څه دغه د غوښتنو دغه دغه ده چې د کلي و کورو څه استفاده ونه کړي.
السلام علیکم زنقی اللہ ننگرار ولایت نا خبر کوما زما دا آزادی کر کون کو تا سلام پر سلام عرض داد جزما پیغام لازمی نشر کی وس پر ننگرہار کی گاز یو سل شل روپے کلو خرچی کی پکالدارو اج پا اوغانے تے واڑے نو داد تقریبا چ 15000 روپے کلو اوغانے ترسی گی اولس دو نو وس نشر کی پتی سوڑ جینی کی گاز یو سل شل کالداری واخلی نو لہذا مرکزی حکومت تا پکار دا کہ دا ننگرہار کی زکا مہاجرین راغلی دی نوی دا ډیر استونزی دی دا ننگرہار تا ډیر توجہ کی چہ دا گاز نرخونا او نور نرخونا لگریٹونا لگ راکتا شی والسلام
زادابیرا دو محترم اوریدن کو کارکون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم زما دا پیغام دے چھ شنگھائی پگونڈا باندې ننگرہار راڈیو نہ یو استاد دے دے والی مان تفسیر او کڑا غوسل میں جے پدی تفسیر کے پدی باس کی برخوا واخلو کوڈے فتاسف سرا چھ ٹیلی فون میں دا سرا رخ نہ شو دوستا سرا طریقہ غواڑا میں جے زما آواز دا شنگھائی گڑو ہی وادن تو دنیا خلق تو ورسی گی نو آغا مطلب دے چھ شنگھائی سازمان دے دے پار جوڑ شو دے چھ نہ تو او یاد دا گل کے دا دا شدگر مخ ونی سی چھ سم دے شمال تا یعنی روسی روسی متحدین خواتا او چنتا او ایران تا دې ملکونو ته سرایتونه کې دغال قاعده او دهشتګر نو دا چې پاکستان خپل ال قاعده او دهشتګر دی او دغه مرکزونه او تربیتګر ټول په پاکستان کې دي او د پاکستان نه تمویلېږي پاکستان تاسو ولې په دغه شانتای کې شامل کړی دی دا خو یو میکروب دی تاسو په خپل په میکروب کې میکروب ته په خپل بدن کې ځای ورکړی دی زما هله دا ده چې د شانتای د غړو هیوادونو د کتان د پاکستان لری شي د کتان د دنیا د دغه منځوي کیږي به چې پاکستان د شانتای په سازمان کې پرې راخو درشي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم زه د ننګرهار نه خبر کوم خو نوم په نوم نه غوښتل سره دغه اوس د ننګرهار کې د سرخور پر سوالي کې د دوه کسان د لاسه اوسم یو ډاګ غاصبین راځي او دا غصب کوي او دا ضرورت کیږي دا ظالمان دی په قسم آباد کې مزدورینو د مولودینو څخه نه ورشي هغه ته نه ورکول کیږي په هر ولایت کې څخه نه ورشي دا او سوي چې موږ راغلي دا بالکل دروغ دی بالکل دروغ دی نه منل کیږي والسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو زه په جن شهزاد خبرې کوم د جلال آباد سراچي څخه دغه د پاکستان کنسولګری کې چې کوم کسان دي د موږ دولتي کسان هم دي او د پاکستان کسان هم دي دو خپل کې یو معاملې یو فورېزه جوړ کړی د ورو خلک د شپې درې بجې نه وي او په قطار کې ودریږي لس کسان کم هم کسان ته کار نه کوي پنځو کې نه کوي څلو زره پنځه زره پاکستاني کالداري اخلي او هغه کسان مخکې کوي ملي امنیت کسان هم په دې کې شامل دي او د پولیس هم په کې شامل دي ټول هم په کې شامل دي دغه د ګلام منګل نوم غواړي دغه جلال آباد نه والی چې کوم دی بلې ادارې نه د خدای خاطر کوي چې دغه مخنیوی وکړي او دغه ولست غټ مشکل دی او دغه تدبیر ته خلک تباہ او برباد او شپې درې بجې دي او ته ولاړ یو بیرته راځي دا نن پنځم شپږم ورځ ده چې موږ دا سيزو په قطار کې دیګو بیرته راځو څو پنځه زره رانه غواړي څو شپږ زره رانه غواړي او دومره موږ وسنه کیږي او سلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمد طاهر والیم د جلال آباد څخه خبرې کوم ګرانو زمونږه مشکل دا غږی چې موږ دلته راغلي په جلال آباد کې پراتی دلته کورونه دي اواز اصلي د کور باشندګانی او دلته په خوا راغلي مثال پراتی او دلته ځای نه دي هلته په کونړ کې ونې دي ځمکې دي جهاسم دي مثال دا یو مشرقي ده یو تو ولایت د کونړ او جلال آباد چاندل کړی دی پاکستان ته نوړو ایران ته نوړو بلګې ته نوړو شخصي تجارت ته نه کوو دغه زموږ خپل لرګي دي خپل ونې دي او دسې ونې دي چې هغه میوې ونې دي بې ثمره ونې دي نختر نه دی سیړی نه دی انځر دی توت دی اوله ده چې هغه میوه هم نه کوي او دغه ونې موږ خپل والي دي ولته هر کال په ژمي کې موږ وهو راوړي دلته جلال آباد ته راوړو دلته څوک استفاده کوو بله کومه استفاده چې نه کېږي او دغه لرګي زموږ د کونړ رهبري بند کړي دي مثال قمندان یا والي چې عریضه ول عریضه زموږ نه اخلي راته وایي لرګي بندي چې لرګي بندي ورور ستا تجارتي لرګي بندي دا خو ته دې خو نشي کېدلی زما شخصي لرګي دي زما خوښه چې په هرات کښې خورم په کندهار کښې خورم په کابل کښې خورم زما شخصي لرګی دی شخصي ملکیت مې دی چر چېرته انتقالوم هغه وړم د دولت مال نه دی نه د دولت شتمني ده نه ور سره کار لرم دغه لرګو باندې دوی بندیز لګولی دی داسې کار خو په یو ځي کښې نه دی شوی چې د یو ولایت نه بل ولایت ته مثال لرګی بند شي بل شی بند شي هغه لرګی دې بند شي چې هغه
زنګلی لرګی حکومتي لرګی مثال حکومت ته پیخه ساره یا بل شی ازما شخصي لرګی دی شخصي بانکونه دی او ځینې بل ځای ته انتقالیږي زه لرګی امر نه ورکوم دا کوم اصول دي دې نشي کېدلی وروره موږ ولس دي دلته خلک دي دا حکومت دی زموږ د مشکل دپاره پروت دی زموږ په مشکل دی غور وشي داسې خو نشي کېدلی چې هغه ما ته یو متر شوی دی د یو سپکې دپاره ټول پوسین ته څوک ورچي داسې کار خو نشي کېدلی وروره کار داسې وکړه چې ته خپل د ځنګل لرګي بند کړه تجارتي لرګي دې بند کړه چېړی بنده کړه زما په شخصي لرګي ته څنګه بندیز لګې
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل کوم پیغام چې ورسته وغه په دیړه و چې په خو هم البته په دیړه موږ ته پیغامونه را رسیدلی ولاو موږ پاره کړی چې په کونړ ولایت کې د ځینی دوستانو شخصي لرګيري نه تجارتي دوی وایي چې د دوی کورونه په جلال آباد کې دي او د زمين لپاره د دوی په کار دي نو کله چې دغه لرګي را انتقالوي د کونړ ولایت د مقام له خوا دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دا لرګي انتقال شي وایي چې په لرګي باندې بندیز دی و مختل چې همدغه ستونزه د اوریدونکو د کونړ ولایت له سیمه ایزو چارواکو سره شریکه کو ونه توانیدو خو زموږ خبریال روح الله انوري په دې اړه معلومات راکوي چې ولې دغه لرګي بند شوي دي او دوته د انتقال اجازه نه ورکوي انوری صاحب د کونړ ولایت زموږ اوریدونکو
مننه تورمان صاحب ما څو شی دی وړاندې د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسلم سره خبرې وکړې د کونړ والی سره موږ څو ځله پام دی ارتباط خبرې کړې دي هغه وایي چې اوس مهال د کونړ څخه د هر ډول لرګي کاغه پاخه مواد یعنی کړکۍ دروازې دا شینه څنګه جوړ شوی او که خامی کوم د چار تراش دا ټول بند دي او دا د رئیس جمهور د امر پورې دا بند دي سمو دا وړاندې تورمان صاحب یو څو سوداګرو او یو وکیل یو امر راوړیو چې د لرګي آزاد شي خو هغه کې دا لیکلو چې به محصوله باید نور ولایتونو ته آزاد شي کله چې دا د کونړ والی تر اورسیدا دا امر هغه ویل چې موږ دا نه شو کولای چې به محصوله د کونړ څخه لرګي ووزی ځکه کله چې لرګي به محصوله استل کېږي له کونړ څخه حالت د زنګلونو د وهلو کچه زیاتیږي خلک تشویقیږي زنګلونه وهل کېږي او بل کونړ ته هیڅ ګټه نه رسیږي موږ غواړو چې همدغه لرګي پاخه مواد د محصول څخه وروسته له کونړ څخه وویستل شي
بله انوری صاحب وبخی وبخنی سره دغه لرګي تجارتی لرګي نه دی یعنی د چنار لرګي نه دی چار تر شو د موزات دای وی چې د ما د خپل باغ لرګي دی او د سولو لپاره وړم جلال آباد ته چې مې ده الته وړم د دې لرګي اجازه مې رات نه راکوي
تورمان صاحب د سوخت د لرګو په ارتباط په زړه ته وایم یو وخت کې تقریبا یو میاشه و نیمه میاشه د سوخت لرګو ته اجازه ورکول شو هغه د دې لپاره چې د کونړ والی ته خلک ورغلي او سیندري چې دلته خلک بیروزګار دي او باید دغه تجار دغه وکی لرګي وی چې التزام لپاره خرڅې په دینګرهار کې خو اغه نم بیا یو سوداګری جوړ شول هر چا به تعلقو کې دلته جنگل به خست او موټر والا ته به پیسې ورکول یا کوئی بورته لرګي را انتقالول د نور خلکو سره قراردادونه کوي اوس لپاره بالکل کونړ څخه سوخت او د د آبادی لرګي بالکل بند دی اجازه نه ورکول کیږي که خپلې ک پردي هیڅ قسم لرګي ته اجازه نه ورکول کیدا بند شي وي دي
bale د دوه وینا دار چې دا د شخصي مال دی او دا د خپل شخصي مال د انتقال حق لري هر چیرته چې یو سي نو ولې بندیز دی ور باندې
نو تورمان صاحب اوس که موږ د غرون تلاش زنګلون تلاش سوال تار چې خپل ساحه جدا کړي دا پوزن زینو کې لرګي او هلکي او پوزن زینو کې خپل خلکو بندیز پی لګولې دی هلته حکومت لاسرسي نه لري دا ټول بیت المال چې خلک خپل مال لري نو وهل وهیا او نور زین ته انتقالول مخکې اوس وهل کیږي کله دې د خپل ما د کونړ د ویان سره خبرې وکړي ک خپل لرګي ک پرتی اوس د پاره بند
کله دا چې دغه مرکه په اوریدلو سره دوی ته څه وضاحت شوی وي او قناعت کړی وي په هر حال بیا هم ورځ پیغامونه ته او پیغامونه اورو
دا دوی ته کوم خدمت ماده یې سلامونه ورسې دي په تاسو ما سلام نه غوډل ولوم دا د خپل سیمه نه ولاته څنګه نور سره د ترلاسه باندې خپل چاپی د دوام کې دي خپل چاپی باندې ورو چاپی هغه مخه ونې سپګې مخه په خیال سره پیر ورسره هغه مخه راځي لا دی ورو څنګه
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کارکون سلام علیکم بعد سلام یو تن د هلمند ولایت څخه پیغام درځم هلمند ولایت مو مشکل دا غدي پدې کړکې چې نه حالت کې هم د ډېر خلک سوادار دي او دغه څه ګرځي بسونه اعلانېږي پر فیسبوک باندې اعلانېږي فیسبوک خو ډېر خلک د لاسرسي نه لري د دولت څخه مو د لورکو چارواکو هم دا خوښتي چې دغه بسونه په هلمند ولایت لزوم باندې اعلان کړي په راډیو باندې چې ټول خلک یې اوري او هغه ته لاسرسي ورته وسی چې بیا ورته خپل ځانونه ورته ایمان ورته سات کې امکان ورکړي دا یو غټه ستونزه ده مشکلې په خبر چې د تا ته ورسره هغه مو اعلان کړي پر انټرنیټ هم لاسرسي نه لري ډېر مننه
السلام علیکم زه په ولا څخه دا پیغام کوم زه به له پرنده په دې سره کینه کوم دا تاسو نه کوم دا څه ته ده او نه کوم څه ډېر وخت دا زه چې چارو ته نه داخله ده چې دا هغه کار مو ته زمينه را ته برابره کې نو سم نه په راته ده په هغه نه نشته ده په دې السلام علیکم زه دې را دې نه
السلام علیکم د ازادي و ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم دغه کندوز کې چې دغه ماویله پیښه شو او دا بیګونه ملکی خلک یمړ کړه او دا بیګونه د جندالم خبرې کوي د کندوز سره او دا ویل آشنا درو کارکونکو پښتنه دي نه کوله چې دا ماویله ولې وسو دا ویل چې دا پولیسو د دو سرونه چې پری کیږي آیا دا طالبان چې دوی وژني او یا معنا دوی تلې په دا هغه باسو د دوی د سربازانو باسو جلالي دا بس جلالي دا خو ناټو کړی دی دا خو امریکایانو کړی دی دا افغانستان خلک د افغانستان دولت دا توان نه لري چې او دا محکمه کې که یو بل پیښه په پاکستان او په ایران په پاکستان او په امریکای او په نورو کشورو کې کافری کشورو کې سره وای نو دوی به سونی غندنه کړی وای د اشرف غنی او د عبدالله چې د اجرایی رئیس دی الا کوم چې زما دغه پیغام سپور شي سلام علیکم
السلام علیکم از الله قدرم د غزنی ولایت د کډباول سوالو شیدون کایما دولت نه راغستان چې د ادرس او درې موټر یا 330 موټر کوم زیب سړک باندې ډېر به چاته دي او نن سهار جمعې ورځ ونی مجه باندې د غزنی ولایت کې د شاه جهان مارکیټ مخته چې رښه یو اهله او د سوت له عمل عبد الله رحمده او د ګڼه والا هغه رښه والی یو ورځ رښه په منځو جکړه او دوه کسان نو سخت تیان دي نو دولت نه دا غستانه دا د ټول عوام نه دا غستانه جديغو موټرانو د دې تعدیل عمل ډیر کسان ته باقی زاد سلام ته کړه غزي پولیس تقریبا ډیر کسان ته مرجوب ورسره خو دولت دې په باندې هیڅ کوم پریکړه نه کړې او کله چې هغه موټرانو موټر نه کته شو منډي وهي او پولیسو ته قتل موټرانو ته شیدو ډیر مننه کوم رمضان
سلام علیکم د ازادي راځو ټول کار کوم کو ته زما له طرفه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم بعد سلام دا خایش لرم او ډیر ګر څه خوشاله سم چې دا موږ پیغام خپور کړي د کلات ویلاد ساجاد کبیر خبره سره کوم شپږ کال کېږي یا و کال تقریبا چې د کلات په ولایت کې د کابل سماستر پلان جوړ شوی دی د دې سرپنا خلکو د پاره نمرې ته یې نه کړلې د سارګوټ په نامه باندې بیا غا 50 زره روپۍ پر دې باندې دلته ولایتي کمیټه کې نه سره نو بیا 50 زره افغانۍ د یوې نمرې قیمت کې شوی بیا خلکو ته دغه یو نمره هم ځکه ورکړله روپۍ تحویل شولې سر یې شپږم کال دی کوم کال دی د والي ناصري په وخت کې د کزه صاحب د حکومت په وخت کې تر اوسه پورې یو نمره چاته نه تر ځسوي د نور کوله سوي ده.
السلام علیکم زه صفات الله د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ د وزبین له قریې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بعد له سلام نه زه د دولت څخه یو هیله او ارزو لرم چې د سروبي ولسوالۍ د وزبین قریې او درې ته پایې تیر شوي دي لرونه تیر شوي دي زمنه د برق د ورکولو ورکوي وعده ورکوي او کار نه عملي کوي. نو موږ عرض لرو درخواست لرو د دولت نه چې دغه کار په وعده خلافی تر سره نه کی بلکې په صداقت سره په خپل وعده زمنه وکړي او د درې وزبین قریې وزبین ته په صحیح توګه برق په عملي توګه ورکول شي.
و سلام به احترام.
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه شتا سی و اوریدلا پتلو تلو کې و خبره غدا چی کوم پیغامونه شتا سی په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادي رادیو د نظر سرګندوی نه کوي او دا اوریدونکو خپل نظرونه دي تربل مو پلوي او بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را و وهي په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.